نو دوستانو د ازادي رادیو په دې او ساته خبرونه کې اوري چې ناټو په افغانستان کې د مین پاکي له مؤسسو غواړي چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. په هلمند ولایت کې راتلونکو انتخاباتو د نه ترسره کېدو د اندېښنو په اړه هم یو مفصل رپورټ اوري. خو په سر کې له حمیده هارون عثمان څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
ولسمشر احمد کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې د دوه اړخیزو اړیکو د سولې د بهیر او له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې په اړه خبرې وکړې. ناټو په افغانستان کې د مایم پاکۍ له فعال ټولنو غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو دور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي، او د ایران ستر مذهبي مشر د دې هېواد له نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالاتو سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. ولسمشر احمد کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او بهرنیو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره پارک کې وکتل. د جمهور ریاست په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې په کتنه کې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو د سولې د بهیر او له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې په اړه خبرې وکړې. په کتنه کې ښاغلی عزیز افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لیک چې له ده څخه یې پاکستان ته د سفر غوښتنه کړې وسپاره. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی کرزی د نواز شریف له رسمي څخه مننه وکړه او پاکستان ته د سفر بلنه یې په اصولو کې ومنله، خو د ټینګار وکړ چې افغان پلاوی به هغه مهال پاکستان ته سفر وکړي چې د سفر اجنډا مشخصه، د سفر مقدماتي چارې ترسره او د کتنې د اجنډا په سر کې له تروریزم سره د اغیزمنې او جدي مبارزې او د سولې د پروسې په اړه خبرې شاملې وي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز کابل ته د یو ورځني سفر په ترڅ کې تېره ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول سره په کتنه کې ویل چې اسلام آباد د افغانستان د سولې له هڅو څخه ملاتړ کوي. د همداراز ویل چې که د سولې عالي شورا وغواړي پاکستان ته د چمتو دی چې یو شمېر نور طالبان له بنده خوشې کړي. ناټو په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د راپورونو له مخې له 2008 کال راهیسې 350 تنه ملکي افغانان چې اکثریت ماشومان دي د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ماین پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر مشر او د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینیر شهاب حکیمي آزادی رادیو ته ویل چې د امریکا پاوز تماس ورسره نیولې خو موافقت روسه نه ده شوې. لبلې خوا د ملګرو ملتونو اړوند ټولنې ماین اکشن ویلي چې ناټو په بشپړ ډول د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې د خپلو اډو شاوخوا سیمې باید له ماینونو او ناچاو د مهماتو پاک کړي. د ماین اکشن مشر صدیق رشید فرانس پرس آژانس ته ویلي دا مسله ډیره مهمه ده ځکه ناټو په افغانستان کې سلګونه پوځي اډې لري چې ډیره برخه به یې له 2014 کال وروسته وتړل شي او یو شمېر نورې افغانانو ته سپارل کیږي. رشید وایي په همدې دلیل د فکر کوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي. د لوړو زده کړو وزارت د ټولو دولتي پوهنتونونو لپاره یو واحد نوی تحصیلي نصاب پرانیست. دغه نصاب د کابل او ولایتونو د پوهنتونونو رئیسانو ته په یوې غونډه کې وسپارل شو. په دې اړه په جوړه شوې غونډه کې استادانو او محصلینو وویل چې د نوي تعلیمي نصاب په عملي کولو سره به د دوی ځینې ستونزې حل شي. او دا هم څو بهرني خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر د دې هېواد له نوي حکومت څخه غواړي چې له متحده ایالاتو سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. آیت الله علي خامنئي ویلي امریکا د اعتماد وړ نه دی. نوموړي پرون ایراني مقاماتو ته په خپلو څرګندونو کې وویل هغه له امریکا سره خبرې کول منع کړي نه دي، خو ویل چې د متحده ایالاتو دریځ ته په پام سره د په راتلونکي کې د دواړو خواوو ترمنځ تماس او خبرو ته خوشبینه نه دی. د ایران ستر مذهبي مشر دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې دوه اونۍ وروسته حسن روحاني چې د منځلارې اسلامي سیستم پلوي ګڼل کیږي د دې هېواد د ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د سوری کړکیچ پر ناسم لوري روان دی. کیمرون له بی بی سی سره په مرکه کې چې پرون خبره شو ومنله چې د ولسمشر بشار الاسد رژیم ښایي د ځواکمنېدو په حال کې وي او د اپوزیسیون له منځلارو ډلو سره یې د نورو مرستو غوښتنه وکړه. کیمرون وویل چې د سوری په روانه کورنۍ جګړه کې روان حالت یو ولاړ حالت دی. د بریتانیا پوځي قمندانانو د سوری وسلوالو ته د وسلو د ورکولو د ناوړه عواقبو په اړه خبرداری ورکړې، خو کیمرون ویل چې د حکومت په دې برخه کې چې د ډلو ته وسلې ورکړي کنه تر اوسه پرېکړه نه ده کړې. د بریتانیا صدر اعظم ویل چې د اپوزیسیون په لیکو کې خورا زیات افراط لیدل کیږي، خو د زیاته کړه له هغو ډلو سره چې په سوریه کې ډیموکراسي غواړي د مرستې لپاره باید زیات اقدامات وشي. د راپورونو له مخې د ولسمشر اسد پلوي ځواکونه د لبنان د حزب الله افراطي ډلې په مرسته په وروستیو څو میاشتو کې په تعرضي حالت کې دي. مصری امنیتی او روغتیایی سرچینې وایي دوه پوځیان چې یوې پولیس ته د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په دوو جلا خو منظمو حملو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي وسلوالو په العریش ښار کې دوه تنه سرتیري چې لومړی د یوې دولتي ودانۍ او بل د یوه راډیو سټېشن ساتنه کوله په ډزو وژلي دي. پرون په یوه بله پیښه کې ولس پوځیان د موټر د ټکر په پیښه کې مړه شول. د مصر د نیل دلتا په بحیره ولایت کې په دې پیښه کې له دیرشو زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د روسیې د شمالي قفقاز د ناامنه جمهوریت داغستان مشر وایي چې د سیمې افراطي اسلام پال د سوری د حکومت د وسلوالو مخالفینو په ګټه د جګړې لپاره سوری ته ځي. د داغستان سرپرست ولسمشر رمضان عبداللطیفوف دا څرګندونې د سیمې له خلکو سره په هغه غونډه کې کړي چې جریان یې د پر خپل ویب سایټ خپور کړي. د ویلې له روسیې د وتلو لپاره د اقداماتو د سختولو له لارې باید بهر ته د افراطیانو د صدور مخنیوی وشي. نوموړی زیاتوي چې دا وسلوال به هغه مهال چې له سوریې بېرته راستانه شي شمالي قفقاز نور هم بې ثباته کړي. غونډې ته د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې سیمه ییز مشر اندري کونین وویل چې د داغستان شاوخوا 200 اوسیدونکي اوسمهال سوریې ته تللي چې ځینې یې له مخالفو وسلوالو سره اوږه په اوږه د حکومت پر ضد جنګیږي. روسیه د بشار الاسد د رژیم لاتړ کوونکو څخه ده. له دې مخکې د پاکستاني طالبانو د ډلو په اړه هم راپور ورکړ شوی و چې سوریې ته ځي څو د وسلوالو مخالفینو په ګټه په جګړه کې ګډون وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د کولمبیا ولسمشر خوان مانویل سانتوس پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 15 تنه پوځیان د فارک تکین اړخو وسلوالو په کمین کې وژل شوي دي. سانتوس ویل پر دې سرتیرو چې د یو پایپ لاین ساتنه یې کوله د شنبې په ورځ د وینزویلا سرحد ته نږدې په ختیځ اراوکا ولایت کې حمله وشوه. د نوموړي په وینا په دې کمین کې هاویا تنه وسلوالو برخه اخیستې وه چې 12 کسان یې د دولتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د کولمبیا ولسمشر ویل د خپلو پوځي ځواکونو ته امر کړی چې د دې وسلوالو د نیولو هڅه وکړي. د کولمبیا پوځ اعلان کړی چې د دې هیواد په کاکاویتا جنوبي ولایت کې د فارک له وسلوالو سره په نښتو کې څلور دولتي سرتیري او د فارک څلور وسلوال وژل شوي دي. د کولمبیا د انقلابي وسلوالو ځواکونو یا فارک او دولت ترمنځ د سولې خبرې په تیره نومبر میاشت کې په کیوبا کې پیل شوي څو د دې هیواد د نږدې نیمې پیړۍ اوږد کړکیچ پای ته ورسوي. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
تاسې آزادي رادیو اورئ. ناټو په افغانستان کې د مېن پاکې له مؤسسو غواړي چې د دې د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د مرمیو او مهماتو پاکې کړي. دا چې په هلمند کې او خاصتاً د دې ولایت په ځینو ولسوالیو کې براتون کې انتخابات ترسره شي او که څنګه په همدې خبرونه کې په دې اړه مفصل ریپورت اورئ.
د مرکز نه علاوه په نورو اطرافو کې خلک د مشکلاتو سره مخ نه د خاص اخیستلو زمینه ورته مساعده ده، نه د خاص استعمالولو زمینه ورته مساعده ده.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او اوري چې د برتانی حکومت په افغانستان کې د بشري حقوقو او دیموکراسي په اړه په یو ریپورت کې په تیرو شپږو میاشتو کې په دې هیواد کې د پام وړ مثبت پرمختګونو ته کتنه کړې ده. د پاکستان په خوانی پوځي مشر چې د خپل قدرت پر وخت د مرګ د سزا سخت ناتړ کو اوس په خپل یعنی پرویز مشرف له داسې خطر سره مخامخ دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې بشري حقوقو او دوره کشو اجزانو د لټون ونیس پروګرام اورئ. که د انټرنیټ اسانتیاوې لرئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په انټرنیټ کې د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام او یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ باندې په مستقیم ډول واورئ. ناټو په افغانستان کې د من پاکۍ له مؤسسو غواړي چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. له دې نه مخکې د ماین پاکولو یوې ټولنې ویلیو چې د ناټو ناچاودي مهمات په زیاتېدونکي شمېر ملکي افغانان وژني. د ماین اکشن په نوم د ملګرو ملتونو اړوند ټولنه وایي چې ایساف باید له افغانستان تر وتلو مخکې خپلې اډې او د مرمیو د انداخت په حد کې پرتې سیمې په بشپړ ډول پاکې کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په ریپورت کې.
ناټو په افغانستان کې د ماین پاکۍ له فعالو ټولنو غوښتنه کړې چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دې ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. د راپورونو له مخې له 2008 کال راهیسې 350 تنه ملکي افغانان چې اکثریت یې ماشومان دي، د نړیوالو ځواکونو د پوځي اډو په شاوخوا سیمو او د ناټو د اور په ساحه کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ماینونو پر ضد د افغانانو د مبارزې د دفتر مشر او د ایم ډی سي د ماین پاکۍ د ټولنې رئیس انجینیر شهاب حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا پاوځ له دوی سره تماس نیولی خو تر اوسه موافقه نه ده شوې.
ناتو قواوې په تیرو څو ورځو کې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د موسسات څخه د ام ډي سي او نور موسساتونه دوی غوښتي چې دغه ساحې دوی باید پاکې شي. په دې چې په افغانستان کې فعلا 4000 د ماینران چې په تیرو 6 کالو کې په افغانستان کې کار کوي موجود دي، نو تر اوسه پورې فیصله نهایي شوې نه ده. په مجرد دې چې موافقې ته سره ورسېږو انشاءالله دا کار به ډېر ژر شروع شي او په آینده کلونو کې دا ساحې به له ماینونو څخه پاک شي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو اړوندې ټولنې ماین اکشن ویل دي چې ناټو په بشپړ ډول د خپلو ځواکونو له ایستلو مخکې د خپلو اډو شاوخوا سیمې باید له ماینونو او ناچاودو مهماتو پاکې کړي. د ځنګړو متعارفو وسلو تړون چې په 1980 کال کې د ایساف اکثر غړو هیوادونو لاسلیک کړی، پوځي ځواکونه په دې مکلف بولي چې له خپلو موقعیتونو څخه ټول ناچاودي مهمات او مرمۍ پاکری. د ماین اکشن مؤسسه مشر محمد صدیق رشید ویلی تر څو چې ناټو دا ستونزه حل کړي نوي ډیر امکان لري چې د تلفاتو شمیر نور هم لوړ شي، ځکه چې په افغانستان کې اکثر خلک په ناچاودو مهماتو او مرمیو پسې ګرځي څو وسپنه یې کباړ کړي او یې پلوري. د رشید په وینا په دې ډله کې ناچاودې د هوان مرمۍ او لاسي بمونه شامل دي. په 13 جنوري میاشت کې د کوه صافي په یو کلی کې چې د باګرام هوایي اډې ته نږدې پروت دی، په یو 14 کې درې ملکیان مړه او 15 نور ټپیان شول. رشید وایي د دې څېړونکو په هغه کلی کې له 400 زیاتې ناچاودې مرمۍ وموندلې. په فبروري میاشت کې په بامیان ولایت کې یو 14 دوه تن کې زلمیان سخت ټپیان کړل. د ماین اکشن مشر وایي چې د دې سیمې ته هم خپل ماین پاکان واستول او هغه چې تر اوسه خپل نیمایي کار بشپړ کړی له 500 وزیاتې ناچاو د مرمۍ او مهمات چې ډېره برخه د ایساف موندلې دي. د ماین اکشن مشر صدیق رشید فرانس پرس اژانس ته ویلي دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه ناټو په افغانستان کې سلګونه پوځي اډې لري چې ډېره برخه به له 2014 کال وروسته وتړل شي او یو شمېر نور یې افغانانو ته سپارل کیږي. رشید وایي په همدې دلیل دی فکر کوي چې ښایي د تلفاتو شمېر لوړ شي.
د احمد تکل پر رپورٹ کې مور ایدل چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ له مؤسسو څخه نړیوالو ځواکونو یا ناټو غوښتنه کړې ده چې د دوی د پوځي اډو شاوخوا او د اور په ساحه کې پرتې سیمې دي له ناچاودو مرمیو او مهماتو پاکې کړي. هلمن ولایت 4 ولسوالۍ لري. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې په 2 کې ټاکنې نه کیږي. آیا په رښتیا هم هلمن کې امنیت دومره ټینګ شوی دی چې یوازې په 2 هغه ولسوالیو کې ټاکنې نه کیږي چې د طالبانو په لاس کې دي، او که اراده داسې ده چې د یو شمېر ولسوالیو په یوازې مرکزونو کې انتخابات او نیملیکونه وشي؟ دې پوښتنو ته به د هلمن مسؤلان ځواب وایي. په دې اړه د خپل همکار رپورټ اورو.
دی شو او بغران لاس کله کیږي چې د دولت توسلوال مخالفینو سره دي. بغران په شمال او دی شو په جنوب کې دواړه سرحدي ولسوالۍ دي، خو په رښتیا یوازې په دې دوه ولسوالۍ کې ټاکنې او د غوی لپاره نوملیکنه نشي کېدای. د دا د هلمند یو تن قومي مشر علي شاخان مظلومي یار دی. مظلومي یار وایي په دې ډول شرایطو کې چې د شمالي هلمند په شمول د ګرش ولسوالۍ هم مرکزي سیمې د دولتي ځواکونو په لاس کې دي، د ټاکنو کول په دې معنا دي چې د کلي او بانډو خلک دي نه رای ورکوي او نه دي هم نوملیکنه کوي. د کورنیو چارو وزارت خبر ورکړی دی چې د هیواد په 15 ولسوالیو کې چې دوی د هلمند نه لوملیکنې او نه هم رای اچونې ته زمینه برابرولی سي. د هلمند ټاکنو د دفتر وایي تر دې دمه نږدې 40,000 کسانو ته نوي کارتونه ورکړي دي چې 19 په سلو کې ښځې دي. په هلمند کې د ټاکنو د دفتر مشر انجینر عبدالهادي وایي د دې شونه پرته د لشکرګاه په شمول د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې د نوملیکنې په وړاندې امنیتي ستونزې نه لري. هغه وویل که څه هم د نوملیکنې په برخه کې د خلکو علاقه ډېره ده، خو په شمالي ولسوالیو کې ډېری داسې سیمې شته چې کیدای سي د ناامنۍ له امله هلته نوملیکنه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشریزو ټاکنو ته یوازې 8 میاشتې پاتې دي. د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي دغه ولسوالیو نه چې د کورنیو چارو وزارت د ټاکنو او نوملیکنې د باندې اعلان کړي دي، پرته په نورو ټولو قسمو کې چې د دولت په ولکه کې دي، د رای ورکولو او کارت اخیستنې زمینه برابره ده. هغه وویل که چیرې په کومه سیمه کې نام نه وي، دوی به یې امن کړي او د نوملیکنې لپاره به زمینه برابره کړي. د هلمند یو شمیر سیمو کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته نامنی ډېره سوې ده. نهر سراج، خوشکاوه، میرمنده او حیدرآباد، سنګین، کجکي، واشیر، نوزاد او مساکله هغه ولسوالۍ او سیمې دي چې د نوملیکنې او رای اچونې امکانات پکې ډېر کم دي. خلکو ته د بې توجهۍ له امله د دولت سره ولس مرسته نه کوي او په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د پراخو درغلیو له امله د رای ورکولو علاقه هم کمه سوې ده. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. په ننګرهار کې د جلال آباد او تورخم لوی لار د بټیکوټ ولسوالۍ په ساحه کې د امنۍ له امله هر ورځ کله بند او کله هم په ډار خلک پریتیریږي. په دغه ساحه کې هر ورځ د امنیتي کسانو او طالبانو ترمنځ نښته کیږي او سړک بیا د یو لنډ وخت لپاره تړلی وي. دارنګه ډېر اختطافي پیښې هم په دې لاره کیږي، خو دا چې څو وارې په دې سیمه کې عملیات وشو ولې بیا هم امنیتي وضعیت همداسې دی، په دې اړه همدا شیبه د جلال آباد څخه زموږ همکار شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په لیکه کې دی. شینواری صاحب، لکه څرنګه چې تاسو ویلي دي چې د بټیکوټ په ساحه کې د عملیاتو سره سره هم امنیت ټینګ نه دی او خلک اوس هم په دې لاره د ډار احساس کوي، آیا د دې سیمې جوړښت داسې دی چې د شاوخوا سیمو نه پکې وسوال زیات راځي او که ساحه کمه ده خو تر اوسه پورې جدي اقدامات د دې وسوالو پر ضد نه دي شوي؟
ډېر زیات مننه تاسو او ټول اورېدونکو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رښتیا هم د جلال آباد او تورخم لویه لاره د پټیکوټ په ساحه کې په ولسوالۍ کې دغه سیمه کې زیاتره هر ورځ که هر ورځ نه وي یو ورځ بعد نیخته کېږي، وسوال نیخته کېږي د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ. دغه یو یو نیم کال را په دې خو ډېره زیاته نامنه شوې ده او په وار وار باندې چې د امنیتي ځواکونو څو وارې چانیز عملیات وکړل، افغان ګډو ځواکونو عملیات وکړل، په ځانګړې توګه د ملي اردو ځواکونو ګڼ شمېر وسلوالې ونیول، ولې بیا هم هغه نامنی په خپل ځای پاتې ده. دوه ورځې وړاندې تقریبا 4 ساعته چې نښته وشوه، دواړو غاړو یو بل ته د مظلوم ډاډولې دا وکړله او تل په دغسې نښتو او سوال نښتو کې هم خلک هم وژل کېږي. د سیمې کروندګر هم خپله نه شي کولی چې هغه خپل دېکاني وکړي. اصلي مشکل چې موږ چې فلم نتیجه کوم سره وغږیږو چې ولې دغه عملیات بیا هم نتیجه نه ورکوي، دوی په وار وار عملیات وکړه. هغه وایي چې د بټیکوټ ساحه چې د کابل جلال آباد لوی لارې باندې د جلال آباد او تورخم په بخنه سره دغه ساحه چې د چریکي بریدونو لپاره مسایده ساحه ده، ځکه هلته زیاتره ونې دي، ځنګلونه دي، بوټي دي. خپله وسلوال په دغه سیمه کې وایي چې نشته، ولې زیاتره د لرې ولسوالیو نه د موټر سایکل په وسیله باندې نورو نقل وسایطو په وسیله باندې دغه سیمې ته راشي. په زیاتره د نړۍ باروړونکو موټر کې هغه اکمالات کوي تیر یا نور دي دومره کله بریدو کوي چې د امنیتي ځواکونو مقاومت سره مخ شي دغه په وسلوالو نښته باندې اوړي خو د مخنیوي په خاطر چې ولې اوس په مخنیوي نه شوی دوی وایي چې دغه سیمه چریکي بریدونه لپاره مساعده ده.
آیا په دغه لار خو لکه څرنګه چې تاسو اورېدونکو ته معلومه ده په ورځني ډول فکر کوم شاید په زرهاو خلک تیریږي ځکه هلته تورخم ته ځي پېښور ته سره وړي دی خوا جلال آباد ته او بیا کابل ته نورو ولایتونو ته هم دغه یوه لویه لاره ده. دا خو به د خلکو لپاره کافي یعنی درد د سر وي چې په دې سیمه کې دوی د څلورو ساعتو دپاره په وسلواله نښته کې ګیر پاتې کیږي او یا هم د اختطاف له ویرې په دې لاره باندې د ډار احساس کوي. دغه د خلکو اندېښنې د دې سیمې یعنی د بټیکوټ مشرانو له والي سره یا د ننګرهار امنیتي ځواکونو سره نه دي شریکې کړي.
د سیمې خلک وایي چې دوی څو ځلې دغه ستونزه چې دی له چارواکو سره شریکه کړې ده. چارواکي هم دا خبره مني او وایي چې په همدې خاطر باندې چارواکو هم دا خبره وکړه چې موږ د عملیاتو پلان چې درلوده یا چې دغه سیمه کې عملیات وکړو په همدې خاطر باندې چې د ولسونو غوښتنه وه دې نه پرته د خپله د مسافرینو په هغه وار چې دی رسنیو سره دغه ستونزه شریکه کړې ده. دوه ورځې وړاندې خپل ازادي راډیو سره ګڼ شمېر مسافرینو چې دی اړیکه نیولې او ویلې چې هر وخت په دغه لاره باندې دوی ځي نو د ډزو له امله دوی امنیتي ویره نشي کولی چې په هغه لاره باندې تېر شي. بیا هملته موټرې په ساعتونو ساعتونو ولاړې یعنی دغه لاره یو ورځ نه بندېږي. یو ورځ بعد هره ورځ دغه لاره باندې چې دی ګڼ شمېر مسافر وایي هر غاړه او دې غاړه ناست وي. زیاتره مریضان پکې وي پاکستان ته وړي. دغه مریضان هم له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. محمود شاه محمود شینواری و چې د کابل تورخم پر لویه لاره د بټیکوټ په ساحه کې چې د جلال آباد او تورخم تر منځ د ناامنۍ او د پیښو په اړه په دې ورسیو کې چې زیات شوي دي تاسو سره خپل معلومات شریکول. په کندهار کې د حوزې په سطحه د ثبات او پرمختګ کانفرنس جوړیږي. د کندهار د چارواکو په وینا په دې کانفرنس کې به د جنوب په سطحه د امنیت پر ټینګښت ښې حکومتداري او د پرمختیایي کارونو په پراختیا بحث او خبرې ترسره شي. همدا شیبه له سیمې زموږ همکار محمد صادق رښتینی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. رښتینی صاحب خپرونې ته په خیر راغلی او کدا راته وایي چې د دې کانفرنس د جوړېدو ضرورت ولې احساس شوی دی. آیا واقعي هلته امنیتی حالت دې حد ته رسیدلی چې اوس باید د زون په سطحه یا د حوزې په سطحه کانفرنس جوړ شي او مشران په خپلو کې وغږیږي؟
مراد صاحب تاسو اوریدونکو سهار نیکمرغه. په دغه کانفرنس کې یوازې پر امنیتي مسایلو خبرې نه کیږي بلکې چارواکي وایي چې تر ډېره پورې به پر شی حکومتداري پر بختي کارونو او دغه راز د بیا رغونې پر کارونو د کارونو پر چټکتیا به بحث وشي. د کانفرنس په جوړېدو نیټه لا نه ده څرګنده شوې خو چارواکي وایي چې په کانفرنس کې به چې په کندهار کې جوړیږي د جنوبي او د شپږو ولایتونو کندهار هلمند زابل روزګان نیمروز او پرا والیان د امنیت کمانډانان د کلي اردو کمانډانان د ملي امنیت رئیسان او د ولایتي شورا مسؤلین به ګډون ولري. د کندهار مطبوعاتي دفتر په دې اړه وایي چې دغه کانفرنس لکه مخکې چې مو ویل هدف د امنیت په برخه کې د شی حکومتداري او د بیا رغونې په برخه کې د کارونو پر چټکتیا بحث دی. د کندهار مطبوعاتي دفتر وایي چې دغه کانفرنس د ښه ترتیب او تنظیم لپاره څو ورځې مخکې د هلمند والی او د ملي امنیت رئیس کندهار ته سفر کړی وو او دلته په دې اعتبار خبرې کړې وې. دوی وایي چې د جنوبي او غزې ستونزې د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله زیاتې او سره ورته دي نو ځکه د داسې یوه کانفرنس د جوړېدو اړتیا زیاته ده.
ډیره زیاته مننه دوستانو. په سیمه کې په کندهار کې د حوزې په سطحه د ثبات او پرمختګ کانفرنس د جوړېدو په اړه چې په راتلونکي نږدې راتلونکي کې جوړیږي زموږ د همکار څرګندونې مو واورېدلې.
آزادي رادیو لورسته یو مهم او پیښو ځان خبر کړی.
سلیم محمد صالح د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
کابل ته د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز سفر د نړیوالو مطبوعاتو زیات پام ځان ته اړولی دی. په دې لړ کې وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په خپل وروستي ګڼې کې لیکلي سرتاج عزیز افغانستان ته ولاړ چې تر څو میاشتنی لفظي شخړې وروسته د کابل او اسلام آباد اړیکې ترمیم کړي او ولسمشر حمید کرزی ته په رسمي توګه د پاکستان د سفر بلنه ورکړي. ول ستریت ژورنال لیکلي، سرتاج عزیز په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر سره له کتنې وروسته ژمنه وکړه چې هیواد یې په افغانستان کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ ولاړ دی او د دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د پراخوالي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د ورځپاڼې په حواله د پاکستان د صدراعظم سلاکار ویلي، هیواد یې کولی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري وکړي. د هغه په وینا، پاکستان پخوا له طالبانو سره تماس درلود خو پاکستان پر طالبانو کنټرول نه لري. ول ستریت ژورنال د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي چې کابل ته د سرتاج عزیز سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو کې یو نوی پاڼه پرانستې ده. ورځپاڼې د زلمی رسول په حواله لیکلي چې له دې وړاندې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نږدېوالي لپاره د ولسمشر کرزی د حکومت هڅو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي، له بده مرغه له دغو هڅو هغه څه نه دي ترلاسه شوي چې افغان حکومت یې تمه درلوده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا د افغانستان د معارف د ناسم وضعیت موضوع څېړلې ده. ورځپاڼه لیکي، د پوهنې لپاره د افغانانو لیوالتیا د تیرو څو لسیزو په مقایسه تر ټولو لوړه اندازه کې ده، په ځانګړي ډول د نجونو لخوا. ورځپاڼې د هغو کسانو په حواله چې د پوهنې په برخه کې کار کوي لیکلي چې حکومتي مقاماتو د پوهنې په اړه خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او په دې برخه کې لوی ستونزې موجودې دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼه زیاتوي، د افغانستان په ناامنو سیمو کې په زیاته پیمانه ښوونځي تړل کیږي او که د یو کس لپاره چې وکولی سي په ټولګي کې حتی یو څوکۍ هم پیدا کړي، د تدریس سطح ډیره ټیټه ده. خو ورځپاڼه لیکي چې بیا هم د زده کوونکو شمیر دومره زیات دی چې تقریبا هر ښوونځی درې وخته لري. نیویورک ټایمز بیا د ملګرو ملتونو د 2012 میلادي کال د اټکل له مخې لیکي چې په افغانستان کې له هرو دوو ماشومانو څخه چې عمرونه یې د ښوونځي لپاره برابر وي، یو یې مکتب ته نه ځي.
د پاکستان په خانه پوزي مشر چې د خپل قدرت پر وخت د مرګ د سزا سخت ملاتړ کوي، اوس په خپل له اوداسي خطر سره مخامخ دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي سانګلي کې په داسې حال کې چې په دې هیواد کې څو کاله د اعدام د سزا تطبیق ځنډول شوی او اوس یې موده پای ته رسیدلې ده، د پرویز مشرف په خلاف د خیانت د تورونو غوښتنې مخ په ډیریدو دي. په دې اړه نور جزئیات له فرحې وادورو.
پرویز مشرف چې د خپل حکومت پر وخت د سلګونو کسانو د اعدام حکم صادر کړی وو، اوس په خپل په داسې یو حالت کې دی چې راوتل یې مشکل دی. د پاکستان پخوانی پوځي مشر چې تیر پسرلی د خپلې خوښې څو کلنۍ جلاوطنۍ وروسته هیواد ته ستون سو، په یو شمېر جرمونو تورن ګڼل شوی دی. د تیر جون په میاشت پرویز مشرف د اوږدې مودې سیاسي سیال صدراعظم نواز شریف د خیانت په تور د مشرف د محاکمې غوښتنه وکړه. د پاکستان د قانون پر اساس که یو کس له وطن سره د غداری په جرم تورن وګڼل سي او جرم یې ثابت سي، نو معمولا په اعدام محکومیږي. د پرویز مشرف لپاره سموده وړاندې د غداری په جرم د محکومېدو خبره خوشنوونکې نه وه، ځکه چې په پاکستان کې په 2008 میلادي کال له واک څخه د مشرف له ګوښه کېدو وروسته سمدلاسه د اعدام سزا وځنډول سوه، خو دغه موده د جون پر دیرشمه نیټه پای ته ورسېدله. د پاکستان نوی منتخب حکومت فیصله وکړه چې د اعدام د سزا د نه تطبیق موده نه تمدیدوي. د حکومت استدلال دا دی چې د اعدام سزا به د زور زیاتی، جرایمو او تروریزم په مخنیوي کې مرسته وکړي. اوس چې د پرویز مشرف سیاسي دښمنان پر قدرت دي، په دې اړه پوښتنه راپیدا کیږي چې آیا د مرګ د سزا د عملي کولو شاته کومه سیاسي انګیزه ده؟ د مشرف د حکومت پر وخت په سلګونه کسان د مرګ په سزا محکوم شوي وو. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې یوازې په 2015 میلادي کال لږ تر لږه 241 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي وو. په محکوم شوي کې 1.5 کسان اعدام شول. د پرویز مشرف د حکومت پر مهال د پیپلز د ګوند د مشر پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو او نواز شریف په شمول د هغه ګڼ شمېر سیاسي مخالفان بندیان وو. مشرف تورن دی چې په 1999 میلادي کال یې د اساسي قانون پر خلاف منتخب حکومت له منځه یووړ. یو شمېر قاضیان یې له کاره ګوښه کړل او په 2001 میلادي کال یې اضطراري حالت نافذ کړ. صدراعظم نواز شریف د جون پر 24 نیټه پارلمان ته د وینا پر مهال وویل، پرویز مشرف دې په محکمه کې د لوی خیانت د عمل په تور محاکمه سي. د راپور پر اساس که د مشرف پر خلاف دغه تور ثابت سي، نو په اعدام او یا په عمر قید به محکوم سي. مشرف وایي چې بې ګناه دی، خو په واشنگتن کې د وډرو ویلسن په نړیوال تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د چارو مسؤل مایکل کیوجلمن وایي د مشرف د جرمونو په اړه تحقیقات کې به د دې هیواد د ځواکمن پوځي مقاماتو په شمول نور کسان هم راشکیل سي. نوموړی زیاتوي که په دې اړه تحقیقات کېږي نو د دې امکان شته چې نور کسان به هم پکې شامل سي. په دوی کې به پوځي افسران، قاضیان، په پارلمان کې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان د مسلم لیگ نون د غړو په شمول وکیلان شامل وي. نو له همدې کبله زه فکر نه کوم چې د نواز شریف حکومت به دغه څه غواړي، ځکه که هغوی دا کار وکړي نو سیاسي بې ثباتي به رامنځته کړي او د نواز شریف حکومت به په خطر کې واچوي. خو په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا د جنوبی آسیا د مرکز مشر شجاع نواز بیا وایي د پاکستان د نوي ډیموکرات حکومت لپاره اوس وخت پرویز مشرف لومړیتوب نه لري.
دوستانو د خبرونه نیمه تر رسیدلې و اتنیمې بجې شوې دي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او د ورکشو ازانو د لټون ونیس پروګرامونه اوري، خو اوس له حمید هارون عثمان څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
ولسمشر احمد کرزی تیر ماښام د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سر تاج عزیز سره په کتنه کې د سولې د بهیر او تروریزم سره د اغیزمن وجودي مبارزې په اړه خبرې وکړې. ناټو په افغانستان کې د ماین پاکۍ لپاره ټولنه غوښتي چې د ایساف د پوځي اډو شاوخوا او د دوی د ځواکونو د اور په ساحه کې پرتې سیمې له ناچاو د ګولیو او مهماتو پاکې کړي. د لوړ زده کړو وزارت د ټولو دولتي پوهنتونونو لپاره یو واحد نوی تحصیلي نصاب پرانیست. ایران ستر مذهبي مشر د دې هیواد له نوي حکومت غواړي چې له متحده ایالاتو سره په معامله کې له احتیاط څخه کار واخلي. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون وایي د سوریې کړکیچ پر ناسام لوري روان دی. کیمرون ومنله چې د ولسمشر بشار اسد رژیم ښایي د ځواکمنېدو په حال کې وي او د اپوزیسیون له منځلارو ډلو سره یې د نورو مرستو غوښتنه وکړه. مصري امنیتي او روغتیایي سرچینې وایي دوه پوځیان چې یوې پولیس ته د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې په دوو جلا او خو منظمو حملو کې وژل شوي دي. د روسیې د شمالي قفقاز د نام نه جمهوریت داغستان مشر وایي چې د سیمې افراطي اسلام پال د سوریې د حکومت د واستوالو مخالفینو په ګټه د جګړې لپاره سوریې ته ځي. او د کولمبیا ولسمشر پرون خبر ورکړ چې د دې هیواد 15 تنه پوځیان د فارک د کین اړخو وسلوالو په کمین کې وژل شوي دي.
اساسی او بشری حقوق
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله لرم چې روغ او سوکاله اوسئ. دا اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. قدرمنو د تیرونه په خبرونه کې د بشري حقوقو نړیوال اعلانې په جوړیدو او اهمیت بحث درلود. د دېونه په خبرونه کې د افغانستان په اساسي قانون کې د ذکرل شویو حقوقو رعایت کیدلو باندې خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک میسون د کابل سیمایز دفتر مشر خغلی شمس الله احمد زای را سره ملمه دی. احمد زای صاحب خبرونه ته
خوشحاله اوسئ، ژوندي اوسئ. زه هم په خپل وار سره خپل سلامونه نیکیلی د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
مننه. که به سر کې راته وایي چې آیا د افغانستان په اساسي قانون کې بشري حقوقو ته پاملرنه شوې ده که
نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. له نیکه مره کله چې په افغانستان کې په 1902 کال کې اساسي قانون نافذ شو، افغانان د اساسي قانون خاوندان شول. دغه اساسي قانون چې په 1902 کال کې نافذ شوی ده، دې کې ډېر اساسي حقوقونه پکې ذکر شوي دي. کچیر منگزی شو ده قانون دوام فصل دو ویشتم ماده نه تر نه پانزوسم ماده پوری ټول د افغانانو د حقونو په اړوان باندې مشخص مواد چې افغانان د دغه ټول حقونو چې په دغه فصل کې تسجیل شوی دي باید د دوی حقونه خوندي وي. لکه هر انسان حق لري چې په ټولنه کې بې د تبعیض ژوند وکړي، چې دغه حق د اساسي قانون په دو ویشتم ماده کې راغلی چې د دغه ماده د احکام سره ټول افغانان د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري. دا دغه د افغانانو یو شانت موقف د لودل د قانون پر وړاندې د پدې معنا ده چې په افغانستان کې اصلا تبعیض یو غیر قانوني عمل ده. هیڅوک نشي کولای چې دغه عمل ته لاس پورې کړي یا یو انسان په نسبت بل ته کوم امتیاز نه لري. د افغانستان د اساسي قانون د دغه ماده سره سره نه کومه د افغانستان اساسي قانون دغه موضوع ته په اول ماده کې چې دغه فصل یعنی دوهمه ماده کې ذکر شوی ده په دې ترتیب ژوند یو انساني او بشري حق ده. ټول انسانانو چې افغانان هم باید نور انسانانو غوندې د خپل ژوند برخمن وي. په دې خاطر د نیک مرغه د افغانستان د اساسي قانون په دوهمه ماده کې دغه حق ته دقت شوی ده چې هغه ماده کې دا څرګندل دي چې ژوند یو الهي تحفه ده یعنی پاک خدای انسانانو ته لاس کړی ورکړی دی. هیڅوک نشي کولای چې دغه حق به د قانون دو مجاوزه واخلي.
بله
کچیل یو کس یو انسان دغه حق به د قانون د غوښتنې نه اخلي یعنی د قتل باندې لاس پورې کوي هغه په واقعیت یو جنایت لاس پورې کوي چې د افغانستان د جزا قانون د غوښتنې سره سم باید هغه محاکمه شي. په همدغه ترتیب ازادۍ یو بشري او اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون په سلوستي ماده کې راغلي دي چې هر افغان حق ده آزاد خپل قانوني کې تر هغه چې ځان نور ته ورسېږي یعنی هیڅ څوک نشي کولای چې به د قانون د غوښتنې نه یو کس په افغانستان کې د افغانانو د ازادۍ حق سلب
کړي.
خو په خاص موارد کې هغه موارد کې چې قانون حکم کوي پولیس حق لري امنیت حق لري سنوال د افغانستان عدلي او قضایي ادارې حق لري چې په هغه موارد کې چې یو کس افغانستان نافذ قوانین تر پښو لاندې کوي او قانون د حکم کوي چې هغه باید نیول شي داسې موارد نه په استثنا سره نور موارد کې د ټول افغانانو د ازادۍ خوندیتوب لري هیڅ څوک نشي کولای چې بے موجبہ نفرونی سی یا پمده که ترتیب نړیوال او تقنینی اسناد په بنیاد باندې د خپل برات او زمای یو اصلي حالت د هر انسان تاسو چې یو شخص ته محکمه نهایی حکم سره د مجرم مونږ غنل شي ای سکون شکول شي هغه ته مجرم وایي یعنی توران کسته مونږ شکول شي مجرم وایي. یا په دې حالت کې شخص دین په ادا کولو کې مشکول شي د افغان حق د ازادۍ حق سلب کی یعنی په دې معنا چې یو نفر پورې وړي وي دولتي اړو د ادارې نشکوله چې د دغه شخص د دې په خاطر چې خپل پور ادا کړي د دې ازادي سره هیڅ مرجع دولت پولیس سنوالي هیڅ سوق نشکوله. یا په همدغه ترتیب د بیان ازادي یعنی انسانان په مجموع کې خپل خپل فکر د لیکونو په واسطه د رسامي په واسطه د انځور په واسطه یا نور هغه موارد چې په قانون کې راغلي د خپل فکر بیان کړي یعنی د بیان ازادي باید شتون ولري په ټولنه کې او ورته نور حقونه.
بلې مننه قدرمن اوریدونکو زمنګ خبرونه دوام لري اوس یو لنډه بخفر لرو.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه کور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زموږ مو په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به دا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شروع چې موږ وبو بندوبس
لسی دې کړی.
آزادی رادیو 1216 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خلا غلاست. د افغانستان په اساسي قانون کې مندرج شوی حقونه تر کومه حد پورې رعایت کیږي؟
بعض موارد کې د حقونه رعایت شوی دي ولی بعض موارد کې د حقونو ته اساسه محدودیتونه وضع شوی دي. بعض موارد کې قانون ته خولند کیږي. د افغانستان اوسنی حالت کوم غزیت په افغانستان کې اوس هم متاسفانه افغانان د امنیت له حق برخمن دي. د افغانستان په ډیرو اداري وایډونو کې اوس هم جګړې روانې دي. د امنیت نشتون د افغانستان د خلکو په ډیرو اساسي اقونو او بشري اقونو باندې منفي اغیز کړی دی. لکه موږ مخکې ویل چې ژوند د افغانانو اساسي حق ده بشري حق ده ولی د امنیت نشتون د جګړو شتون په افغانستان کې د ډیرو افغانانو دغه حق تر وخت لاندې راوستي اته د فزرا او افغانان متاسفانه کال په کال د جګړو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دغه یعنی خپل دغه اساسي حق نه چې پاک خدای انسانانو ته بخښي دغه به برخې کیږي.
بله
د دې لاسه سلوراتم کله چې په افغانستان کې جګړه بیا پیل شوې ام زمان د جګړو پیل دو سره د افغانانو دغه حق متر خوړند کیږي یا د امنیت نشتون د افغانانو په نورو اكون باندې منفی اغیز لري لکه د تعلیم حق نه پاره سیمه کې چې امنیت شته د سیمه ماشومان او د زدکړې هغه د واجد شرایط کسان چې باید د زدکړې تلاش یعنی مکتب تلاش دوی په نورمال توګه د خپل حق نه برخمن دي خو چې چیرته امنیت نشته د امنیت د نشتون له امله متاسفانه موږ وینو چې دغه حق تر ډېر حده پورې ګواښلند راځي یعنې چیرته چې امنیت نشته هلته معلم جرات نشي کولی چې لاړ شي صنف ته په همدغه ترتیب د صحت لاسرسی ته چیرته چې امنیت ده هلته شفاخانه ده هلته ډاکټر ده هلته دوا ده ولې چیرته په هغه سیمو کې چې جنګ وي بیا دغه امکانات ډېر محدوده کېږي ضعیفېږي هغه سیمو کې چې امنیت نه خمنی دي بیا د هغه سیمو خلق د خپل هغه اساسي حقونونه چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي د هغونه سمو دوی ګټور نشي کېدی اوس که چیرې انتخابات کېږي هغه خلک چې په کابل کې ژوند کوي د کابل د سیمې خلک په ارامه او په نورماله توګه کولی شي خپل د دغه سیاسي حق نه خپل برخمن شي لاړ شي هغه سیمو کې چې صندوقونه خصوصي خپل رایه واچوي خپل د خوښې کاندید لپاره ولې دغه حق نه یو هغه کس چې د لوګر د خروار په ولسوالۍ کې ژوند کوي هغه په نورماله توګه دغه نه ګټور کېدی نشي په ډېرو مواردو کې اصلا د اداري فساد دستون له امله د دولت د مسلحتي اعمالو په بنا باندې هم د افغانانو دغه اساسي حقونه کله کله تر ګواښلند راځي محدودیت ورته وضع کېږي ولې په بعضو مواردو کې موږ کوو داسې په مقایسې توګه وینو کله چې د افغانستان اساسي قانون نافذه شي د افغانانو په ژوندانه کې په ډېرو اړخونو کې سنسه ډېر تسهیلات موږ عیني وینو چې منځته راولي
تاسو یادونه وکړه چې په ځینو حالاتو کې د افغانانو حقونه نه رعایت کېږي په دغسې مواردو کې خلک باید چیرته مراجعه وکړي
په هغسې مواردو کې چې چیرې د افغان اساسي حق تر پښو لاندې کېږي افغانان کولی شي چې مختلفو اړوندو ادارو ته لکه د سنوالۍ ادارې ته مراجعه وکړي د سنوالۍ اداره د قانون د تطبیق مکلفیت لري په هغه مواردو کې چې د دولت د ادارو او یا د اشخاصو افرادو د کلونه د یو شخص حق تر پښو لاندې کېږي زیانمن کېږي دی کولی شي چې سنوالۍ ادارې ته شکایت وکړي عریضه وکړي او خپل د حق اعاده وغواړي او یا د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اصلا دغه اداره هم دغه لپاره جوړه ده چې په هغه مواردو کې چې د افغانانو بشري حقونه تر پښو لاندې کېږي ټول افغانان حق لري په آزاده توګه د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون اړوندو سیمه ایزو او ولایتي دفترونو ته مراجعه وکړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون اداري مکلف دي په دې باندې چې په هغه مواردو کې چې دوی شکایت د بشري حقونو په اړوند باندې وي موږ د دوی دغه شکایتونه واورو او په دغه اړوند باندې خپل بررسي ته دوام ورکړو بل اخره د قربانیانو د حقونو د اعاده کولو په اړوند موږ د دولتي اړوندو ادارو سره لکه د سنوالۍ محکمه حقوق او نور او پولیسو ادارو سره په تماس کې شو ترڅو د هغه امنګ ایوادوال چې د حق ته خلند شوی دغه حق اعاده شي او هغه کس چې دغه حق ته خلند کړي دغه سره قانوني چلند وشي
بله ډیره مننه ښاغلی شمس الله احمد زای چې زموږ بلنه مو منله
زندي اوسه
درنو اوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو خبرونه هر ونې د دوشنبه په ورځ د سهار لخوا او د سه شنبه په ورځ د غرمي ورسته د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1290 او اف ام 3.15 اوریدلای شي تر بلې خبرونه چې زه محمد وای سمیم د دغه خبرونه کوربتوب کوم تاسو په لوی لاس پارم خو وخت لری
د تا بهیر کبا په یاد يم
زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
د ازادي رادیو ګرانو دوستانو السلام علیکم په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو دغه د ورک شوی عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو په څو پروګرامونو کې مو تاسو ته هغه ټلیفوني پیغامونه خبره کړ په کومو کې چې د تاسو زینی ورکشوي عزیزان او دوستان پیدا شوی ول او تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای وو په دې اړه چې د دغه پروګرامونو لاره نه تاسو کوم ورکشوي عزیز پیدا شوی وي او خپلوانو سره یو ځای شوی وي کله وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان مراټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ په ازادي راډیو کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره بیا له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکي وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، بیا هم د تاسو ډېر تلیفوني پیغامونه ازادي راډیو ته رسیدلي دي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې تاسې خپل خپلوان او ورک شوي عزیزان لټوئ. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اورېدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 0000 42 02 21 12 1 15. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. ګران دوستانو، اوس به تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خبره کړو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. نو قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کېدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز یا دوست هم پیدا شي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
زه کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ د منځي د کلي څخه موږ د کلي یو تن چې محمود کېږي. دا پنځلس کاله کېږي چې ورک دی. که هر چا پیدا کړي حال یو دغه خپل پیغام اوري، دغه شمېره چې موږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه سوه اوولس دیارلس شپږنی دی. صفر اویا یو اویا شپېته پنځه سوه دېرش. که هر چا پیدا کړي لکه افغاني جایزه ورکول کېږي. وسلام.
زه مختلف یم، د زعفران ولایت شرجي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور ورک دی تقریبا څلوېښت کاله شاوخوا. یو کال کېږي له کور نه ورکه شوی دی. له فلزونو خلکو وویل په لمن کې لیدلی و، بیا په کوټه کې لیدلی و. ورځ دا ورک شو تقریبا هوا اتلس یم. بېخي سال نهشته ته چې هر چا ته معلومات کړي. موږ د اړیکو شماره ده 0000
نمیه زپار دوه چې بزان باندې حنار نوم یې خی دی. یا شمالي یا مشرقي ولایتونو کې پروس یا بل کال دل شوی و چې درک نه لګیږي. که چاته پاک معلومات موږ سره د اسلامي انساني خواخوږي له مخې دې شمیره تماس ونیسي او خپل حلاله جایزه دې هم لاسته راوړي. د ټلیفون شمیره د 0000 44 99 99 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 آزادی ټول اوریدونکو ته او بل کارکوونکو ته زموږ یو واښ دی. زه یم د هلمند ولایت مساکنات ولسوالۍ. زموږ یو واښ دی ډاکټر سلام نومېږي. د متخاضو د کلي نه یي او نوزله جمعستان یم. عبدالوجي نومېږم. په دغه شماره کښې موږ ته زنګ وایي که چې هر څه معلومات درلودی تلین ته تی او د سترګې عملیات کوي د ټول چې وتلی بیا نامعلوم مدرسه دی. 0 1 9 2 0 3 5 5 9
دوه جنکۍ دي چې عمرونه یې له 14 کاله تقریبا 14 میاشتې کېږي چې له کوره ځنه درکه شوې دي ورکې دي. که هر چا ته معلومات یې لمو سره دی په نمبر باندې ټلیفون وشي او یو نه کلدار شیرینې لري زر ډالر لایل به کلدار به هم شیرینې ورکوو صفر اووه سوه څلور نوي نه سوه یوولس اته اتیا نه نمبر یو ډاډ خیال وم صفر اووه سوه څلور نوي نه سوه یوولس اته اتیا نه هر چا کا معلومات یہ پہلے از خدا مرتج معلومات رہا کہ جو پانی جی کی دیلا پانی سے ڈرا ور سے ویرا سنگور ایک کلے وال کر والا ہوا ہاں مخاز خبر ہے کہ دس سال پردی سے ڈرا ور سے کہ تقریبا فور مس نے کہ جی ورا کے دے یہ سخت پریشانی دا او دا سے جی بھال نام زاد دے دغنے لو ولا ایک سخنا پتہ سے جی والسلام
ته ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي 00 00 22 24 40 15.
السلام علیکم، زه د نورستان ولایت نه خبر کوم. زما نوم دی عبدالحکیم او د نن 15 کال مخکې زمنګ یو کاکا ماما دے آغا ورک دے تقریبا چیرے تے خارجان آغلی ہو دیو برگمچال پا پروک ساہا تھا آغوی سر ملگر توب کی دا سرے ہم دا ستلے دے او نن تاریخ کوری ورک دے او سر دی ملگری منگ تدا پتر آکی چی دا وی پا استرلیا کی دے او کچھے تا زمان آواز دا سرے آوری او یا زمان سر پدی لمبرو کی تماک شی سفر اوسا وا پیشزاتیا چلور نوی یا واویا آخر ایک دری لمبر دے او منن کو دا زابے رڈو نا کی من کرا دا سڑے چت معلومات کی من کا معلومات را کی. السلام علیکم،
نیاز محمد قلندر یم دا پکتیکا ولایت تسن دا کلیس خمیالی کنی ولی زما یو خپل واک دے چ رکشوی دے نمی محمد امیر دے لدیر وقت رای سی رکشو زما تلپون شمارہ دا سی پرواویا سلرویش
السلام علیکم، زه حاجی درانی عمر خیل د لوګر ولایت نه دا پیغام ثبتوم چې زما زوی محمد حروف لس کلن ده، د یوې میاشتې نه را په دې خوا بې درکه شوی ده. که چا ته معلومات وي او ډېره مهرباني دې وکړي او په دې لمبر دې ما ته زنګ ووهي 0 0 4 9 15 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 4 0 0 4 9 15 1.
السلام علیکم، عبدالناصر د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د سفارت خبر کوم. زما ورور عبدالباری دا څلور کاله کېږم پکټ کې د ماماګان د کورن درکه سوی دي. که هر څوک د پاک معلومات لري او یا د خپل د نزا غوري یا بل ورور د پاک معلومات لري نو موږ دې په دغه شي راځم دي چې پر یا اتاتیا نشو ته یو څلو اتاتیا.
اول سلام، زه ډیر ته احترام، زه خیر محمد د ګزو د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د روزګان د ولایت د جغیرو د کریای جغیرو زما یو ورور دی د نور محمد په نامه ورک دی. دا دوه کاله کېږي نه درکه دی. که هر چا یې پته پیدا کړه زه یو له کلداري انعام ورکوم، یا یې پته پیدا کړه یا یو ځای معلومات وکړي چې په فلانکي ځای کې دی دی دغه د ایران د ټولو وطندارانو سره د خواهش کوم که څوک معلومات لري پر دغه لمبر 0 0 0 1 4 5 15 6 9 0 بیا 0 0 0 1 4 5 15 6 9 0 دغه زما لمبر دی. که پر هر یو پر دغه معلومات راکړي زه یو لکلداري انعام ورکوم.
الو، زه د هلمند ولایت شهر ولسوالۍ زه ستا سره په تماس کې یم. د ازادۍ کار کوونکو زما د نیمې نیمې ټک سلامونه واورئ. زموږ یو ورور حسین خان په نامه دی، د اووه کاله کې شنادرکه دی. زه خپل میراجان خبرې کوم. د حضرت زوی دی، د فینزر اکا لمسی دی. د اووه کاله کې شنادرکه دی. موږ سره په دغه نمبر معلومات هر دوست کړي ته معلومات په دغه نمبرو دي. موږ سره اړیکه ټینګه کړي صفر و صفر سلور یو صفر سلور دری و یو شماره بیا تکراروم صفر و صفر او یو صفر سلور دری و یو والسلام طول یو لکم فی احوانی ورششور که والسلام
زما یو وراره د محمد حلیم په نامه باندې سل پنځه سل د کیږي د کورونا څخه شوی دی کې چا ته پته معلومه وي موږ د طبي شماره تلیفون وکي صفر و نه صفر و څلو و نه اته صفر دا شماره یو ځل بیا تکرارون صفر و نه صفر و څلو و لا اتا ستر کچا موږ ته د حق له تلیفون او کوم متنظر افغانیت من انعام او فوان و سلام. هلو زور عبد الحق د غزنی اعلان د ترباب او تارینا خبر کوم زما یو رارو په نامو محمد سلیم سل پندیس د کیګ دا غره کسو د کچا ته پت معلومه وي کدی ستار دی موږ تلیفون کی ستر و لا ستر و تلور و لا اتا صفر تاش مې راځي دل بیا کړ صفر و لا صفر و تلور و لا اتا صفر والسلام علیکم.
تاسو د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ.
الو صدق الله سراف لغمان ولایتنا دا پیغام پریدم چې زمون یو ډیر نږدې دوست دی عاشق الله په نامه چې ورور یې شیر رحمان نومیږي. تقریبا یو لس کاله وشو چې نادره کشوی ده. که چاته معلومات وي نو په دې شمېره دې زنګ ووهي صفر و اته پنځه درې اته یو و دو نه شماره یو د بیا تکراروم صفر و اته پنځه درې اته یو و دو نه وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عبدالجمیل د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما د اکا زوی دا په نامه دی عزیز الله. اته میاشتې کېږي چې له کوره نه درکه دی. دا عمر یې چې دا شپاړس کاله ده. که هر چا ته معلومات وي یا ته یې خپله زما غږ اوري ما ته د ټلیفون په دغو شمېرو زنګ ووي صفر و اویا دو شپېته یو سل او درې دېرش او شپږ شپېته او بله شمېره ده صفر اته اویا اته دېرش پنځه دېرش نه سوه څوارلس. وسلام.
السلام علیکم مصطفى الحکیم یم د پکتیکا ولایت د متخان ولسوالۍ د ساتنې سره تماس نیولای دی. زموږ یو زنده دی ګل خان په نوم باندې د جانګیر زموږ ته د متخان د خپلو مسؤلیتونو کې کړی چې تاسو سره بیا له باندې کوم معلومات نو د رسمیت نما سره اړیکه ونی شي چې په اوسه وا ونی وي انځلی وي شوک سلی وي انځل یا بلش مې راځه چې په اوسه وا دوه
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو او دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې اله چې په دغه پروګرام کې مو کوم برخه شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي که نوی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم ایسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که دنه نوځي دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې نوی اوریدلای تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه ته لاړ شئ. اولته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیر زایلتا سرخته پمانی کوم تر به پروگرامم په خدای سپارم روغ جوړ خوښاو برلی وسی خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لورنه د ماخام تر و بجو پورې خبرونه لري.
Shannon Garhar, they come to store my-